ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو د دې ورستای غړی د قربه په هیز زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني د 15 بجو په دې خبرونه کې به په مستونګ او قبایلی سیمو کې د نامنیو د هغه پیښو پاړه واوري چې د امنیت سرتیرو په شمول یو شمیر شیعاګانو ته پکې مرګ جوړ لاوړی دلیدا د دې ترڅنګ پاکستان الیکشن کمیشن سیاسي ګوندونو ته د ټول ټاکنو مخ کې په ګوندونو د نن د انتخاباتو هدایت کړی دی د افغانستان او نړۍ پاړه یو شمیر نور راپورونه هم لرو
السلام علیکم اول دا خبرینو سرټی کی د بلوچستان په مستون کې د سیاسي زائرینو پر بس بمی چاودنه کې لک تر لګ 19 کسان وجلی شوی دي افغان حکومت پر طالبانو غا کړی چې وسلې د کېګ دی او سیاست ته په مخ کول سر راتلونکي انتخاباتو کې د برخه واخلي او پاکستان او هند ترمنځ د کرکټ یو وروسنه لوب روانه ده اوستا خبرینو تفصیل نن د بلوچستان په مستونګ ضلع کې د شیا زائرینو پر بس بمی چاودنه کې لک تر لګ 19 کسان وجلی شوي او تر شلو شوبل دي د مستونګ سیمې امنیتي چارواکي وایي د پیښه هغه مهال شوي کله چې د شیا زائرینو بس د کویټې څخه تفتان ته روان وو د مستونګ سیمې نائب تحصیلدار هاشم مشال ریډیو ته ویلي ل لومړیو پلټنو داسې ښکاري چې دا یو ځانمرګي برید وو
دا پیښه خاص ل درنګړ ثانی سره چیرمه ل گریډ سټیشن سره راماسته سوی چې اوس پکې د وجل سبي شمیر 1900 رسیدلې دی او تر شلو زیات ټپیان دي دا زیارت کوونکې ل کوټې تفتان تر روان و چې زموږ د لیبیزو د موټر د حفاظت لپاره هم ورسره بو
بلخوا د بلوچستان د کورنو چارو سکتر اکبر حسین دورانی وای چاودی دن کې توکي په یو موټر کې خدل شوی وی نن د خیبر پختونخوا په خبر سره نيستي تختول شو یو وشتو لیویس واک سرتیرو مړی مندل شوی دی دغه سرتیری د روانې میاشتې په وشتمه نیټه تختول شوی وو د اف ار پی خبر مرستيال کمشنر او ځلی رابطه افسر حبیب الله عارف په دې اړه وایي
21 ډیټ دی نو زخمی دی دا په پبلک پیس کې دی دا د موخې په موخه باندې چې یو کس بچی دی په خټه زخمی شوی دی په سرجیکل دی وارد کې دی په لارښ کې هغه صابر نوم دی دغه کوم کم راوړل دی کم چې زخمی شوی دی دا په سر لګې دی دی په نیورو سرجیکل آی سی یو کې دی ریلایز دی دا موږ د اټلا مطابق زموږ ما سره خپل څه بدر څه ولړ دی خپل اره ته وایي چې دا ټوټل بډی خلکو بیګو چت کړی دی اس پی دغه دا په لړ لړګونو کې نه دی تاسو په یو علاقې کې دا شی دن کړی دی
وسلوالو د زیارت پر وسط په خبر پنیما قبایلی سیمه کې پر درې امنیتی پوسټونو بریدونه کړی وو او د ډیرش سرتیری یې نیولی وو یو بل چارواکي ګل شهزاد وایي چې طالبانو د پیښې پړه پر غاړه اخیستې ده په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د امنیتی سرتیرو په قافلې ریموت کنټرول بمی چاودنه کې دوه سرتیری وجلی شوي او دوه نور شوبل دي بلخو په قبایلی سیمه خیبر کې وسلوالو یو سرتیری وجلې دي د چارواکو په وینا د پیښه بیګا مخام د باړې په ملک دین خلو کې شوې ده الته په یو کور د مارټر ګولې پریوتو په پیښه کې یو خزه وجلې شوي او دوه ماشومان جوبل شوي دي چارواکي وایي د پیښه په یوسف طالب سیمه کې شوې ده همدار اسن سحر د باړې شیر حیدر کوینا د دوه کسانو مړی مندل شوي دي دمړو په جنگلو لا نته شوی د ډېر اسماعیل خان اوسیدونکو نن د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد په درابند روډ احتجاج کړی دی د احتجاج کوونکو د دوه ساعتو لپاره درابند سړک بند کړی وو او د بجلی محکمې پر ضد یې نارې لګولې احتجاج کوونکو ویلي چې کچرې په سیمه کې د بجلی زیات لوډ شیډنګ ختم نکړل شو نو دوی به پر راتلونکي ورځو کې بیا هم احتجاج کوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د یونان په سواحلو کې د ډوبو شوو افغانانو مړی به په نږدې ورځو کې افغانستان ته انتقال شي د دې وزارت ویان جانان موسازی نن ویلي چې د دوه شتو جسدونو له جملې څخه چې په اوبو کې ډوبه شوي وو یوازې دوی افغانستان ته انتقال کړي دي یو اونې وړاندې د افغان مسافرو یو کښته چې په غیر قانوني توګه له ترکی څخه د یونان په لور روانه و چې یونان ته نږدې په اوبو کې ډوبه شوه افغان حکومت پر طالبانو غږ کړی چې وسلې د کېګ دي او سیاست ته په مخ کول سره راتلونکي انتخاباتو کې دی برخه والی د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی نن کابل کې خبریالانو ته ویل چې طالبانو مشران دي د خلکو د رایو په خپلولو سره حکومت کې دننه شي نو موري زیات کړه چې طالبان اوغاړي افغانستان کې دننه په مذاکراتو کې برخه واخلي دوی به ورته امنیت برابر کړي نو موري د خبرې په داسې حال کې کړي چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت او وسلوالو ترمنځ د سولې په خبرو کې تیزی راغلې ده بلخوا نن د بګرام زندان څخه د خوست ولایت څلوېښت تنه قیدیان له خوشي کېدو وروسته خپلو کورنیو ته وسپارل شو. د خوست ولایت د بېلابېلو ولسوالو څلوېښت اوسېدونکي چې تر څلور نیمو کالو پورې موده یې د بګرام په زندان کې تېره کړې تر خوشي کېدو وروسته د ملي اردو د پوځیانو په لاس خپلو کورونو ته وسپارل شو. د قیدیانو د هرکلې لپاره د خوست ولایت مقام ودانۍ ته د دوی په سلګونو خپلوان او دوستان راغلي وو. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. د ایتلی پخانی وزیر اعظم سیلفیو برلسکونی پرون موجوده وزیر اعظم ماریو مونتی چې خپل دندې لري کېدونکې دی پر دې تورن کړ چې د دې لپاره چې د فروری میاشتې ملي انتخابات وګړي په خپل مرکزي اطلاف کې له ګس اړخو سره منصوبه جوړوي. مونتی د جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې غواړي د اصلاحاتو پر یو ایجنډا یو پراخ اتحاد راټول کړي چې هدف به یې په دې هېواد کې د اقتصادي بحران راکمول وي. برلسکونی چې د خلکو د ازادۍ په نامه د خی اړخی ګوند مشر دی ویل مونټی غواړي په انتخاباتو کې د کامیابی لپاره له خی اړخو څخه رائے غلا کړي. برلسکونی بیا انتخاباتو ته د اوریدو لپاره د مونټی پر پرې کې انتقاد وکړ. د فلپاین په جنوب کې د مسافرو په یو بس د بمی چاودنې له امله و تنه ژوبل شوې دي. د فلپاین د پولیسو یو مشر وایي دا بم د بس شا اړخته ایښودل شوی و او بېګا د شپې ناوخته وچاودېدو. اور اس ته خبر ده چې نن د پاکستان او هند ترمنځ د کرکټ یو ورسنې مقابله روانه ده. د هند په خار چنای کې هند پاکستان ته د 238 منډو هدف ورکړی دی. هند لومړی بیټنګ وکړ او شپږ لوبغاړي په 500 اوورونو کې آوت شو. لږه شپه وړاندې د پاکستان لوبډلې په څلوېښت اوورونو کې د څلورو وکټو په نقصان 180 رنسونه جوړ کړي وو. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو د انیسا اجمل اوریدو. د دې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. نن د بلوچستان په مستونګ سیمه کې یو وار بیا شیا زائرین په نخښه شوې دي.
دا پیښه خاص له درنګړ تھانې سره چیرمه د گریډ سټیشن سره راماسته شوی چې اوس پکې د وجل سوي شمیر 19 تر رسیدلې دی.
وسلوالو طالبانو هغه یو ش پاکستانی سرتیری وجل دي چې لږه مو د مخ کې تختولی وو.
21
وسلوال طالبان یو خوا د مذاکراتو خبره کوي او بل خوا پاکستانی سرتیری وجنی. کارپو بریگیډیر محمود شاه دې ته په کوم نظر ګوري؟
طالبانو همیشه د مذاکراتو په اړه چې ایجان نور ملګري او مذاکراتو
دا او یو شمیر نور راپورونه هم لرو د مشال تر څنګ وسی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو تاسو نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم اوریدلې او هم لوستلې شي. ورزو د دې خبرونه پیل کوو او د سر راپور ته وردو. د بلوچستان په مستونګ سیمه کې 19 شیا زائرین وجل شوې دي. په دې اړه باندې د کوټې نه زموږ د همکار خدای نور ناصر دې راپور ته وګورئ.
د مستونګ سیمه امنیتي چارواکي وایي د دې سیمه په درنګړ سیمه کې پر هغو دریو بسونو برید سوی چې په کې شیا زیارت کوونکي له کوټې څخه تفتان ته پر لاره و. د چارواکو په خبره د دې دریو بسونو په لومړي بس په یو کرولا ډول موټر کې د چاودیدونکو توکو په مټ برید سوی چې د دوی په خبره تر څلوېښت زیاتو کسانو ته یې مرګ ژوبل اړولې. د مستونګ سیمه نایب تحصیلدار هاشم بیا مشال راډیو ته وویل له لومړنیو پلټنو داسې ښکاري چې دا ځانمرګ برید و. دا پیښه خاص له درنګړ تھانې سره چیرمه له گریډ سټیشن سره راماسته شوی چې اوس پکې د وجل سوي شمیر 19 تر رسیدلې دی او تر شلو زیات ټپیان دي. له لومړنیو پلټنو داسې ښکاري چې دا ځانمرګ برید دی. دا زیارت کوونکي له کوټې تفتان ته روان وو چې زموږ د لیبیزو دوه موټر د حفاظت لپاره هم ورسره وو. که څه هم نایب تحصیلدار هاشم د دې برید په اړه وایي چې ځانمرګ و، خو د بلوچستان د د کورنۍ چارو سیکرټری اکبر حسین دورانی بیا وایي چاودیدونکي توکي په یوه کرولا ډول موټر کې ځای پر ځای سوي چې د ریموټ کنټرول لارې چاودل سوي دي. د مستونګ د دې پیښې مسؤلیت لا هم کومې وسلوالې ډلې قبول کړی نه دی، خو په تیر وخت کې د دغه ډول پیښو مسؤلیت وسلوالې ډلې لشکرې جنګوي پر غاړه اخیستی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ستاسو پام یو بل د نام نه یو پیښه تر راغلو. اف ار پی خبر په کوی اسن خیلو کې د مقامی طالبانو لخوا د وجل شو نیمه پوزي هلکارو مړي خپل کورونو ته وسپارل شو. ټاکل شوی دغه یو وشت لیوی چې نیمه پوزي سرتیری نن په خپل سیمو کې خبره ته وسپارل شي. د ادم خیلو درې قبایلی سیمې ته نږدې د زیارت په ورځ در وشتنه نیمه پوزي هلکار طالبانو لخوا وتختول شو، چې بیا وروسته یو تر نجوندې راوتختید. مشپه امنیتی اهلکارو په کوی اسن خیلو کې د یو وشتنو اهلکارو مړی او یو په سخت زخمی حالت کې ژوند یې وموند. د دې پیښې په اړه نور تفصیل د پیښوره اصرار اتل راکړي.
د ایپار پیښور په کوی اسن خیل سیمه کې د مقامی طالبانو لخوا د وجل شو یوشت لیوی هلکارو مړی خپل کورونو ته سپارل شوی، چې نن به په خپلو کلو کې خاورو ته سپارل شي او د نورو دوه ټپیانو هلکارو درملنه د پیښور په لیډی ریډنګ هسپتال کې کول شي. د یاد پیښې د مړو او زخمیانو تفصیل د ایپار پیښور یو انتظامی چارواکي حبیب عارف مشال ریډیو ته داسې ورخایي.
سرجیکل ڈی وارڈ کے پیدارش کے اگر صابر انہوں نے دیکھا کہ ان کمرہ وڑے دے کم سے زخمی شوئے دے دا پسر لگے دے لے دے نیرو سرجیکل آئی سی یو کی زیر علاج دے زمان دے اتنا مطابق زمان دے مازر خفل سبیدار سے بولار دے خفل آ رہا تو وہ چی دا ٹوٹل بڑی خلق کو بیگا اچھت کری دی اس پہ لگا دا پلے دے رزگون کری دی تا کری پہو علاقے کی دا شیدان کری دی
دوی دو جل شیوی اہلکارو دا کلو او نن دا اپار پی خور پا بیلا بیلو برخو کی دا جنازو پاڑا زیادتوی
دا اپار پی شاور دا لوکل زوانان دی دا خلق اولاد دے دا قوم اولاد دے پا کمین قوم حسن خیل لے پا جو سردا دا غدے سلنگ دے پکی دا شرکی سیڈ دی دا شرکری دی جناکور او کس جناکور کسان پکی زیاد تی دی دا در واس ایریا دا کلی پاپولیٹڈ دا مختلف کلو علا کان دی دا چونکہ سیٹل علاقہ دا جسنگا پولیسان شہید شی او اغمو راجن کو او پا ایک جنازو کو نظام سا مجرانو را اختا و دا خلقو دا رواج و دا روایت مطابق دا پاسی بلزکن و چا خلق پل مڑے چاہتا نور گئی
سوخ چی مو دا یاد پیخ پارا دا وطلی جورنالیس سلیم ساپی نو پختل نو دوی ویل چی دا طالبانو لخوا پا عملیاتو کی تیزوال خواهی چی راتلون کے کال دو سوار لسم د سیمې د امن او طالبانو لپاره ډېر فیصله کون دی.
د 2001 نه پس هم چې دا کوم جنگ روان دی دوه خواونه د ګناه په کمر کې کده فوج تر په بمباریان کې نو پای کې بیا تر به ګناه دور ول کیږي او دا غراز د طالبانو د طرف عملیات کیږي نو پاره کې هم زیاتر دا چې نو به ګناه خلک پنه حقيقي چې هغه نه په پالیسي جوړول کې څه کرداري او نه په نوم چې یو کرداري هر سره د خپل خېټې د پاره او د خپل بچو د پاره چې هغه دا رقم نو کوي. د
یادونه وړ ده چې په 13 ورځو کې په پیښور کې په داسې پیښو کې ډېر تیزوالی راغلی دی چې د خیبر پښتونخوا د مشر وزیر او په هوایي ډګر د بریدونو وروسته دا یوه لویه پیښه وه. اسرار تل، مشال راډیو، پیښور.
اوریدونکو تاسو راپور واوریدو چې څنګه وسلوالو طالبانو یو ویش پاکستانی سرتیری وتختول او بیا یې وجل. په داسې حال کې چې د وسلوالو طالبانو لخوا د مذاکراتو خبره شوې ده او د دې ترڅنګ د پاکستانی سیاسي ګوندونو لخوا هم، نو دا چې د دغو مذاکراتو خبره هم کیږي او بیا وسلوال طالبان پاکستانی سرتیری هم وژني، لږه شیبه مخکې مې د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه بریګیډیر محمود شانه هم دغه پوښتنه وکړه. نو هغه وویل
طالبانو همیشه د مذاکراتو په اړه چې الزام نور ملګري کړی او هغوی چې دې مذاکراتو پېشکش کړی وو دې سره لا ریشر دا و چې موږ د شهګردي نشي پرېښودی. نو چې کله دا خبره وي نو بیا په خپله شو چې دا څه دې وي چې د شهګردي په وجه باندې موږ دې ته راشي دي د موږ اروپا د شهګردي کې د دې وجه باندې دا د شهګردي خبره چې کوم باندې لومړی ورځې نه ما ویلي چې دا به عمل نه ده خبره ده چې زموږ حکومت اوسه پورې خبر علاج نہ تو اور جی یو نرم آپشن میں پارا یو سافٹ آپشن میں پارا انتظار کی سافٹ آپشن
برگیڈیئر صاحب تاسو تاسو د حکومت خبر او کانو حکومت خو په سلاله باندې چې کله بریټ شوی او دغه سرتيري وجل شوی نو د یو سوپر پاور د یو خپل ملګری او په درهګره په جنگ کې د یو خپل مهم ملګری سره تعلقات خراب کړي نو داسې قسمه کله پیخ کیږي د پاکستانی طالبانو لخوا نو حکومت ولی دغه نرم رویه اختیاري
زما په خیال حکومت چې کوم دی یو چې حکومت کې کومې پارټۍ وي په فیډرل لیول باندې مرکزي لیول باندې نو هغې دې مسلې له هغه عمره اهمیت نه ورکوي څومره چې دوی له پکار دي نو په دې وجه باندې د حکومت موقف کمزور دی یا په هغه حکومت کې چې کومې پارټۍ وي یا د حکومت نه بعد دي نو هغې ته د بدمتې کومبه ویلی شي بالکل صحیح خبر کی صوبت سے خبر کی اور حکومت سے گندے میں آگاہ ابھی تو گوری خوشی ایسی ذرا تو گوری سے گزرتی وقتی کے خلاف کاروائی ہو کم ورک ہوا کسی کی چیزیں ایسی طور مانی ماتا نقصان ہو رہی
بریگیڈیئر صاحب پدا سے موقع باندھے دا پاکستان فوج بیا کوشش کی چې د خپل سرتیرو امنیت هم بحال کی او د هغوی د بدل سلار هم اختیار کی نو تاسو داسې سرک ویني چې د پاکستان فوج به د دې پیښې نه پس ځکه چې دا اړومبنې پیښه نه دی نه مخکیم شوې دي د دې نه پس به یو ممکنه یو پورا منطقي کاروایی د وسلوالو خلاف وکړي
چې کوم دی حالات یو کوچې بدل شوې دي او د دې نه لږ موده مخکې چې پاکستان فوج داسی خیال ظاہر کو شہری کو شمالی وزیرستان کی آپریشن پی نو دا سیاسی قوتوں درمیان نہ تھا جس سے خبر رالا کہ لگا لگا تم اخباروں کی کتا سیدھا ہو دا دی انتخابات چکم دے ددی ملکی دول سے دگا ہو نہ دی فوج جیسا کہ فوج میں فوج دی وقت کی دعوام و رائے تم گوری اور دی سیاسی جماعتوں کو اړ یو چې قرباني مونږ ورکو او بي چې کوم دی نو څه سوچ لري نو په دې وجه باندې فوج چې کوم دی د خپل علاقه په خپل معنی یو کاروایی
بریگیڈیئر صاحب خیرنا پختنہ میں دادا چی داس قسم کاروایان لوجی د پاکستان آغا امنیتی سرتیری چی د وسلوالو پر رت کلک ولاړ دی د پولیسو د خاصدارو او د دې ترڅنګ د پاکستان د فوج امنیتی سرتیری د هغوی په مورال باندې یا حوصله باندې بس اثر پرو دی
نه انشاء الله هغوی مضبوط دی او دا د پاکستان فوج او د پاکستان یو مضبوط دادا والی چې څوره زیات داسې نقصان نه شي راځي دا د الله رضا ګڼي د ایمان په طور باندې چې دا زموږ مرګ دې راغلی دا به په دې وجه باندې زموږ لپاره د فوج مورال چې کوم دی نو هغه په خپل ځای کوي
اوردونکو بریگیڈیئر محمود شاہ وو چې د پاکستانی سرتیرو د وجنې په اړه خپل نظر مشال ریډیو سره شریکولو ورزو ستاسو په یو بل راپور تر راګرځو قبایلی سیمې خیبر ته ورزو په دغه سیمه کې په بیلابیلو پیښو کې د یوې ښځې په ګډون څلور کسان وژل شوي دي ټولې پیښې د باړې په بیلابیلو سیمو کې شوي دي په یوه پیښه کې پر یوه کور د مارټر د ګولې لګېدو له امله یوه ښځه وژل شوې او دوه ماشومان ژوبل دي په باړه کې له اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات دوام لري نور تفصیل په دې رپورت کې اورو
د خیبر سرکاري چارواکو د وینا تر مخه تیر ماخام د باړې په ملک دین خیلو کې کوهی کاله چک پوستا باندې ناسرګند وسلوالو د سنایپر ټوپک سره بریدونه وکړل چې په نتیجه کې یو امنیتی سرتیری ووژل شو د دوی په وینا د باړې په یوسف طالب سیمه کې د ګلمرجان نومیتن په کور باندې یو مارټر ګولې راپریوته چې په نتیجه کې یو میرمن ووژل شو او دوه ماشومان پکې جوړل شول او یو بل ځای تن واحد گل پکور باندې هم د یوې مارټر ګولې درا پرې وتو په نتیجه کې د کور ودانې ته زیان واوړي د او ساروی هم په نخښ شول د باړې پولیټیکل چارواکي وای چې نن سهار په کوهی شیرې در سیمه کې هم د دوه نامعلومه کسانو مړی موندل شوی دی چې لا تر دې دمه یې پیژندګلوي نه ده شوی د دوی په خبره د باړې پاکا خیل سلطان خیل سیمه کې هم دوه سرکاري پرایمري سکولونه ناسرګند وسلوالو په بمونو سره الوزولې دي خو چاته پکې څه ځاني زیان نه دی اوریدلې د خیبر سیمه د تعلیم محکمې د چارواکو په وینا د سره په خیبر سیمه کې په بمونو سره د الوزول شو سکولونو شمیره 15 پیتونه هم پورته شوه یاد دی وی چې د خیبر جنسی په باړه سیمه کې د تیری اوږدې مودې رئیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او وخت نا وخت پکې داسې ډول پیښې رامنځته کیږي چې ولسي وګړو ته هم پکې مرګ ژوبله اوړي او لا هم په دې سیمه کې ټول بازارونه سکولونه او روغتونونه تړلې پراته دي. د کډوالو نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر د وینا تر مخې د باړې سیمې نه د بدامنۍ له امله د دریو لاکو نه پورته خلک بېکوره شوي دي چې ډیری خلک یې په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ژوند کوي.
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ورجو شمالي وزیرستان ته. په شمالي وزیرستان کې د مشال ریډیو خبریال خبر راکوي چې دغلته د امنیتي سرتیرو په یوه قافله باندې د برید له وجې دوه امنیتي سرتیري مړه شوي او دوه جوبل شوي دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د سیکیورټی فورسز زرایو ترمخه قبایلی سیما شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو قافله باندې د نصرګندا وسلوالو لخوا ریموټ کنټرول بامي چودنې په نتیجه کې دوه سرتیري مړه او دوه نور ژوبل شوي دي. په میرانشاه کې د امنیتي ځواکونو زرایو او پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته وویل په داسې حال کې چې نن د شمالي وزیرستان په ټولو برخو کې کرفیو یا ګرځبندیز لګیدلې دی او یوازې امنیتي سرتیرو قافلې یو بل سیماتا تک را تک کوي. د میرانشانه خواوشا 50 کیلومتره لویدیز میرانشاه د تخیل سړک غرلمی سیمه کې نصرګندا وسلوالو د امنیتی سرتیرو په قافله باندې ریموټ کنټرول بامي بریت کړي چې په نتیجه کې دوه سرتیري ووژل او دوه نور یې ژوبل کړل. د دوی په وینا ژوبل شوي سرتیري په سملاسي توګه فوزي روغتون ته رسولې دي. آزادې سرچینې هم د وژل شوو شمېره دوه ښیي او وایي د کرفیو له وجې عام خلک نشي کولی چې په سړکونو تګ راتګ وکړي او یوازې فوزي قافلې یوه بله سیمه ته روانې دي. د یادونه ده چې په شمالي وزیرستان کې د هر اتوار یا یک شنبه په ورځ د امنیتي سرتیرو قافلې خوندي ساتلو دپاره په ټول شمالي وزیرستان کې کرفیو یا ګرځبندیز لګولی شي. د غلطه د ګرځبندیز باوجود هم د امنیتي سرتیرو قافلې وخت په وخت د ریموټ کنټرول بامي چاودنو او وسلوال بریدونو ښکار شوي دي. د نن پې خپړه تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستې.
اوریدونکو په امنیتی سرتیرو په پولیسو باندې د وسلوالو لخوا د بریدونو لړۍ دوام لري او همدغسې یو پیښې ته ستاسو پام راګرځوم چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې شوې ده. د پولیسو په یو موټر په دغه حمله کې څلور پولیس والا وژل شوي دي. نور تفصیل د کوټې نه خدای نور ناصر راکوي.
د کوټې د سټلایټ ټاون سیمې پولیس وایي په یاده سیمه کې د شنبې په ماښام نامعلوم وسلوالو د پولیسو پر یوه ګرځنده موټر ډزې کړې چې د دوی په وینا پکې یې درې سرتیري په همغه ځای وژل شوي او یو بل د کوټې په سی ایم ایچ روغتون کې ساور کړی. تر پیښې وروسته کله چې د وژل شویو مړي د کوټې سنډیمن روغتون ته راوړل شو د کوټې د پولیسو مشر یا سی سی پی او امیر زبیر محمود په یاد روغتون کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل د دوی پولیس سرتیري به د ترهګرۍ پر ضد دا جنگ په هر صورت ګټي.
هماره حوصلو میں بالکل کمی نہیں آئے گی ہم ہر قیمت پر کوئٹا کی
لادغه ډول بردونو څخه به زموږ په حوصلو کې کله هم کمای را نسی. موږ په هر قیمت باندې د کوټې د وګړو د ځان او مال حفاظت کوو او د هغه لپاره چې پولیسو ته کومه قرباني هم ورکول وي ځانونه به ونسپموي. پولیس به که خدای کول له خپل لوړو حوصلو سره په دې جنگ کې بریالي کیږي
ان شاء الله اس جنگ میں ضرور جیتے.
بلې خوا ته د بلوچستان د صوبایي حکومت لخوا ویل شوی د دې صوبې وزیر اعلی اسلام ریسانی په پیښه جبر خفقان څرګند کړي او د برید کوونکو د نیولو امر یې ورکړي. د سټلایټ ټاون سیمې د دې پیښې مسؤلیت لا هم کومې وسلوالې ډلې قبول کړې نه دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټا.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو د پاکستان الیکشن کمیشن ویلي هغه ګوندونو ته به په راتلونکو ټول ټاکنو کې د برخې اخیستو اجازه نه ورکول کیږي چې د ګوند دننه پکې انتخابات نوي شوي او خپل شتمنۍ نوي ښکاره کړي. د بیلابیلو ګوندونو غړو د انتخاباتي کمیشن د دې پریکړې هرکلی کړی دی خو ځینې یې بیا دا انتقاد کوي چې دا اعلان باید ډېر پخوا شوی وای ځکه چې اوس انتخاباتو ته کم وخت پاتې دی او اوس د ګوندونو دننه ټاکنې نشي کېدای. نور تفصیل د اسلام آباد نه سراج جهیر راکړي.
د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې راتلونکو ټول ټاکنو کې به هغه سیاسي ډلې برخه نشي اغستې کوم چې خپل د پارټي دننه انتخابات نوي کړي او خپل اساسي نوي سرګندې کړي. د پاکستان سیاسي پارټي په دې صدرس لري کله چې مشال ریډیو د عوامي نشل ګوند د قومي اسمبلی غړي بشرا ګوخر نه او پختل نو نوموړي وویل چې عوامي نشل ګوند خو د رښتیو کې خپل ټاکنې کړي دي او دا چې ټول ټاکنې رانږدې دي نو څنګه به وکړي شي چې کومې پارټو لا تر اوسه پارٹی انتخابات نوی کړي نو هغوی به د دومره لنډ وخت کې پارٹی انتخابات څنګه وکړي دې زیاته کړه.
دومره لیټ الیکشن کمیشن چې داسې اناؤنسمنٹ وکړي نو داسې پارٹی نشته دې ملک کې چې کوم خپل آئین کې خود اصلي او کې دې شي الیکشن یې نه دي کړي. نو هغه ته به مسله جوړه کی ځکه چې الیکشن چې دومره نږدې هغه خپل پارٹی کې دنه الیکشن کول هغه دې پاره وګرځي. نو دا یو مسله خو کې دې شي دا په کارو چې دا کوډ اف کنډکټ څه وخت جوړي ته نو دې به آی وخت کې کدا انکلوډ شوی دا به زیات خو خو زه بیا هم وایم چې دا لکه دې کار نه ساده او په کار دي چې هغه مین پارٹی چې کوم ډیموکراټیک دی دا غوډی نه ای آئین کې خدا اولریډی شته دي او هغه باندې آئین کې دنه چې الیکشن یې پکې
د دې پترس کې د مسلم لیگ نون جنرال سیکرټری اقبال ظفر جګړه د الیکشن کمیشن د دې بیان هرکلی وکړو او وی ویل چې څوک دا حکم نه مني باید چې هغه باندې بندیز ولګول شي. د زیاته کړه
شکریہ جی بالکل مسلم لیگ نون موقف واضح دے دا شی خو بائنڈنگ دے دا پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے موجود ہم دے او مونگ دا وایو چے ضروری دا چے جماعتونو کے دے دلنا ہم جمہوریت نظام وی او الیکشن دی وی دا خو یو ویلکمنگ دا گا دے او مونگ دے دا خیر مقدمے کو کہ پارٹو کے دے باقاعدہ دا پل الیکشن دا سلسلہ چری جاری او ساری پکار دا او دے باندے چے کم جماعتونا عمل نہ کہیں نو یقینا نہ گئی
کله چې د بشرا گوہر د پختنی جوابول لپاره مشال ریډیو د الیکشن کمیشن سره رابطه وکړه نو د اونیزی رخصتۍ یا چټۍ لوجی ورسره رابطه اونښوا. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې وردو ډیر اسماعیل خان ته په دغه ځای کې ځای خلک وایي چې د بجلی د نشته وجه سخت او ستوند سره مخ دي او د دې له وجې په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړي. نور تفصیل د سیمینار زموږ د خبريال په دې رپورت کې ورو
د ډر اسماعیل خان په دربن روډ په زرګونه کسانو دیواب د محکمې او د بجلی وش د لوډ شیډنګ په خلاف احتجاج او د ډر اسماعیل خان جو په روډ په لاتای ووالل چې د کوم له مخه د ډر اسماعیل خان جو په جرنلی سړک تر دوه غنټو پورې ټریفیک او د خلکو تګ راتګ وچ و درد. په احتجاج کې شامل کسانو دیواب د په خلاف او د بجلی سمولو په لړک شه په دارنګ چیغې نارې ووالل پدامو کې د سیمه ځنې مشرون مشال ریډیو تا په دا رنگ وژاغې دل
زمولي بنیامین شیرانی خبرې کوم مرز کم دی ډی خان جوبل روډ بند کړی او زموږ حق یې ورشي او کوم نګر ته ور کړی دی د بجلی دا احتجاج کم دی نن مش ختم کړی چې زموږ مطالبه و نه منله مش بس کم دی بعد بیا هم د احتجاج جاری.
زه حاجی سلطان جان مسعود خبرې کاوه یمش 2 غنټه بجلی نوی نن مش احتجاج وکړ صرف 2 غنټه یې ډېرې د جوړ روډ بند کا بل ارزو مش بیا پروګرام جوړاوی سپراویو هم بند کوي دا روډ بند کای بلکې نور وډینا ته هووزی تر څو پر دې مش خپل حق بجلی پیرارو ته ملاب نشي.
زه استاجان بیٹنای خبرې کوم موږ د روډ بند کړو احتجاج مکړو او کل د سره د خبره آل نسوا موږ به بیا روډ بند کوو موږ سه بجلو بل راځي موږ ته بجلی نه راځي موږ په دغه احتجاج مجبور کړو لدینه به بیا سخت احتجاج
دلته موجود د پولیس یو چارواکی وویل
انور خټک ایسای پر زه به د خبره سده وابډا مشران ته ان شاء الله سوم ان شاء الله تاسو د فریاد به هغه یوري او د باندې به عمل کوي تاسو مطالبات به پوره کوي هغه
جاجو پلاتای و حلوب شه شامل مشرانو علمانو و سماجی سیاسی کسانو دا هم و ویل چه ده دوی دا احتجاج با دی اندیا سه هن جاری وی که دی بجلی لود شیدین کم نشان بل زل با دوی بیا دی درابان بای پاس چوک با دی پلاتای و هی دی کدبی پشتنخوا بلوچستان و پنجاب لوری ٹریفیک و تگ را تگ با بندوی.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په اتویشت منټه کم دوه بجو
زما کور زما کلی
په پاو کم دریو بجو
روغتیا او درملنه
په اتویشت منټه کم سلورو بجو
تا ترا
په اوه منټه د پاسا سلورو بجو
اوریدونکو د دې ترڅنګ د ټولې ونې د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې هم اوریدلې شي او که تاسو غواړئ چې موږ تر خپل نظر سری کوي چې موږ څنګه د خپل ټولې خبرونه تاسو لپاره نورې خېکو نو تاسو موږ ته د موږ د ټلیفوني نمبر او د دې ترڅنګ په فیسبوک او ټوئیټر باندې هم خپل نظرونه راښتولای شي اوریدونکو درنګ سات کې په پختونخوا کې په نیمه بجې کې دونکو دي د خبرونو د لنډیز لپاره مونږ ورجو انیسا اجمل تا
نن د بلوچستان په مستونګ ضلع کې د شیا زائرینو پر بس بمی چاودنه کې لک تر لګه 19 کسان وژل شوي او تر شلو شوبل دي. نن د خیبر پختونخوا په خبر سرنيسي تختبل شوی یوشتو لیوی سواک سرتیرو مړی مندل شوی دي. د ډیر اسمل خان اوسیدونکو نن د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد په دره بند روډ احتجاج کړی دی. افغان حکومت پر طالبانو غږ کړی چې وسلې دي کېږدي او سیاست ته په مخه کول سره راتلونکو انتخاباتو کې دي برخه واخلي. د فلپاین په جنوب کې د مسافرو په یو بس د بمی چاودنې له امله وتنه بل شوی دی. او نن د پاکستان او هند ترمنز د کرکټ په لوبه کې لږ شی بوړانې پاکستان ته د شپږشتو بالونو باندې 14 رنونه پکار دي او شپږ وکټې ورسره پاتې دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې او اوس ورزو چې د پاکستان د کورن ورسپانو په ځینو اداریو کې سره غلي دي. دغه کې ځینو اداریو ته په اسلام آباد کې د موږ همکار احمد الله کتنه کړې او دا رپورټ را لېږلې.
جنگ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې تحریک طالبان پاکستان حکومت ته د مذاکراتو پیشکش کړي دي او ویلي دي چې موږ د جمهوریت نظام او د ملګرتیا کوونکو مخالف یو او جنگ بندۍ نه وړاندې د پاکستان حکومت د امریکا سره خپل تعلقات ختم کړي. ادارې لیکي چې ترڅو د طالبانو لخوا په پاکستان کې د جمهوریت نظام د نه منلو خبره ده نو طالبانو ته د دې علم وي چې په تیرو وختونو کې د مفتي محمود او مولانا شاه احمد نورانی په شمول یو شمېر عالمانو د پاکستان په آئین دستخط کړی دی. نو د ټولو نه مهمه نقطه دا ده چې طالبان په پاکستان کې نافذ نظام کې څه قسمه بدلون غواړي او آیا دا بدلون به د موجوده حالاتو د تقاضو حواله سره ممکن هم وي او کنه. ادارې لیکي چې پاکستان حکومت د 1300 کلونو راهسې دا کوشش کوي چې طالبان د جنگ لاره پریدي. امریکا او افغانستان هم د طالبانو سره مذاکراتو لپاره تیار دي خو د مذاکراتو څخه ګټورې نتیجې راوستلو لپاره ضروری ده چې د یو بل په ضد او خصوصا د عام اولس خلاف کاروایان بند کړي شي او چې څوک هم د دې خلاف ورزي کوي نو په مذاکراتو کې د ورلا سخت سزا تجویز کړي شي. ادارې په اخیره کې لیکي چې طاقت په زور د یوې مسلې هم څه پایدار او مستقل حل ممکن نه دي نو ټولو ګوندونو لا مذاکرات د لارې د مسلې حل راوستل پکار دي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده او وایي چې طالبانو مذاکرات لپاره یو دا شرط هم ایښوده دي چې موږ به وسله نه غورځو. خو په نړۍ کې چرته هم چې یو حکومت د ترهګر تنظیمونو سره مذاکرات کوي نو د هغه حکومت لومبه شرط دا وي چې مخالف ګروپ دی اول وسله وغورځوي نو بیا به مذاکرات کوو. ادارې لیکي چې طالبانو دا شرط هم ایښوده دي چې حکومت د امریکا سره خپل تعلقات ختم کړي. نو تحریک طالبان پاکستان لا دا خبره نه دی هیرول پکار چې دوی په نړیوال کچ یو تسلیم شوی حکومت نه بلکې یو ترهګر تنظیم دی او هر حکومت د ترهګر تنظیمونو سره د مذاکراتو نه وړاندې خپل شرایط مني او د مخالف تنظیم یو هم داسې شرط نه مني چې د ملکی آئین او قانون خلاف وي. ادارې په اخیره کې لیکي چې تحریک طالبان پاکستان لخوا د مذاکراتو خبره کول یو مثبت ګام ګڼل کېدی شي خو دا هله چې راتلونکو کې د دوی په رویو کې ښه بدلون راشي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په پیښور کې د بارانونو لوجه د خار په یو شمیر سیمو کې یو ځل بیا په سړکونو اوبه ودرې دي چې لوجه نه صرف پیدل تلونکو خلکو ته بلکې په موټرو کې تلونکو راتلونکو د سختو مشکلاتو سره مخ وو. ادارې لیکي چې بدقسمتۍ سره په پیښور کې یو خو بغیر د څه منصوبه بندۍ ناکلی آبادیږي او بل سړکونو جوړولو په وخت د اوبو د وستو بالکل خیال نه ساتل کیږي چې لوجه هر ځل په باران کې خار د یو تالاب منظر وړاندې کوي. ادارې لیکي چې دا څه نه حل کېدونکې مسله نه ده که صوبایي حکومت د سنجیدګۍ سره د مسلې حل لپاره کوششونه وکړي او په راتلونکو کې سړکونو جوړولو کې خیال وساتي نو دا مسله به په ښه شان حل شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات. واشنگتن پوسټ لیکي د پاکستان د آرټس او مشهور کالج دا وخت له هغې وروسته تر سختو نیوکو لاندې راغلی چې دغه کالج زده کوونکو په خپله مجله کې داسې تصویرونه خپاره کړي وو چې پکې د اسلامي تندرو او فکر لرونکو خلکو سپکاوی شوی وو. د لاهور نیشنل کالج آف آرټس چې د دغه هیواد یوه مشهوره تعلیمي اداره ده خپله مجله د سمودې لپاره بنده کړي. په دغه مجله کې د نیشنل کالج آف آرټس یا ان سی اے د زده کوونکو د هغه پینټینګز سیرونه راغلی وو چې پکې د سختریزو ملایانو سپکاوی شوی وو. رسپانه لیکي دغه تعلیمي ادارې ته د مذهبي تندرو وډلو لخوا د دړکو وروستو نه یوازې د ان سی اې انتظامی خپله مجله بند کړې بلکې د دغه چلونکې انتظامی هم معطل کړې. خو اوس هم دا خبره د بحث لاندې ده چې آیا د دغه تصویرونو د خپرولو سره د ان سی اې انتظامی د مذهب سپکاوی کړی او کنه. واشنگتن پوسټ لیکي د دې نه دا هم ثابتېږي چې په پاکستان کې په ځینو مسلو د بحث لپاره ټولنه څومره لږ ځای لري او بیا د یوې داسې تعلیمي ادارې چې د دغه هیواد د آزاد خیال خلکو نمایندګي کوي په اړه یې ټولنه د مذهب سره په تړاو لرونکو شیانو او خلکو د بحث لپاره ډیر تنګ نظر لري. جماعت الدعوه چې د وسلوالې ډلې لشکر طیبه سره تړاو لري په خپل یو بیان کې انسیت ته ویلي باید دغه کالج د داسې تصویرونو په شایع کولو معافي وغواړي او د خپلې مجلې نه داسې ټول مواد لرې کړي چې پکې په مذهبي خلکو پوری خندا شوی وی. په تیر کال کې په پاکستان کې اورپکو دوه سیاسي مشان په دیو وجل چې دغه هیواد د توهین رسالت په قانون کې د بدلون خبره کړې و. په دغه قانون د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو ادارو لخوا د اسنی وکی کیږي چې په پاکستان کې د مذهبي لګکیو خلاف استعماليږي او یا هم د بدل اخیستلو په مقصد پکې بی ګناه خلک په نخ کیږي. اخوان نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان ماریا بشیر چې دغه هیواد په سلور دیشتو ولایتونو کې یوازینی داسې سرکاري ښځه وکیله ده چې په دغه هیواد کې کار کوي د یو شمېر مسلو او چیلنجونو سره مخامخ ده. دوه څلوېښت کلنه ماریا په افغانستان کې د ښځو د حقوقو لپاره کار کوي. وایي دې ته څو وارې دړکې ورکړل شوې دي، حملې پرې هم شوي چې دا خپل کار پرېږدي ځکه چې په دغه هیواد کې د ښځو کار ته ښه نه کتل کیږي. ماریا بشیر ته تېر کال د امریکا د حکومت لخوا د نړۍ د بهادرې ښځې جایزه هم ورکړل شوې وه. ماریا د هغه ښځو لپاره کار کوي چې یو شمېر اخلاقي جرمونو له کبله په جیلونو کې د قید ژوند تیروي. په دغه هیواد کې ښځې د یو شمېر ټولنیزو مسلو سره وړاندې دي او اکثره په زور ناوړه کارونو ته مجبورولی شي او که چیرې یوه ښځه انکار وکړي نو په هغې د بدکارۍ تور ولګول شي او دا شان د جیل د تورو دروازو شاته ولیږل شي. ماریا وایي په دغه هیواد کې جهادي خلک او ملایان د یوې ښځې په جامه پیزار او خبرو باندې تنقیدونه کوي او داسې یوه موقع هم له لاسه نه ورکوي چې عمل ترې یو کارکونکي او یا هم یوې عامې ښځې ته زیان ورسیږي. نیویارک ټایمز لیکي د بشري حقوقو په ادارو کې کارکونکي ښځې وایي هر کال په دغه هیواد کې د ښځو سره زیاتې او تشدد ښکاره کوي. ښځې په افغان ټولنه کې د څومره مشکلاتو سره په جنگ دي او څومره غیر محفوظه دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غواکی. افغان حکومت په وسوالو طالبانو غږ کړی دی چې وسله دي کیږدي، ترهګري دي پرېږدي او په ملک دننه دي په سیاسي بهیر کې برخه واخلي. په دې اړه باندې د کابل نه زموږ همکار اسد لودین دا تفصیل کوي.
افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په دوام د ازل له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې جګړه پای ته ورسوي او سیاسي مبارزې ته د مخه کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د افغانستان په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي او د خلکو رایه او باور دې ترلاسه کړي. جانان موسازی چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته خبرې کولې وویل طالبان کولی شي له دې لارو څخه د حکومت چوکاټ ته دننه شي.
رهبران طالبان، ګروه طالبان،
د طالبانو مشران
باندې په افغانستان کې هر څومره چې ژر امکان ولري د وی سیاسي ډلې یا ګوند په توګه فعالیت پیل کړي. دوی د ولسمشری پراتلونکو انتخاباتو، د ملي شورا په انتخاباتو او همدارس د ولایت شوراګانو په انتخاباتو کې برخه واخلي ترڅو د خلکو د باور او رای پر اساس د حکومت په چوکاټ کې دننه شي او خلکو ته خدمت وکړي.
موسازی ټینګار وکړ چې د افغانستان روانه جګړه له سولې او خبراترو پرته د هواري بل لار نه لري. د بهرنی چارو وزارت په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې دا مهال د افغانستان د سولې او ثبات لپاره په نړیواله کچه هڅې پیل شوې دي. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت غواړي چې په راتلونکي فبروري میاشت کې د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې دویمه بین الافغاني غونډه جوړه کړي، خو افغان حکومت وایي چې له دې وروسته باید د سولې او ثبات لپاره ټولې غونډې د افغانستان دننه جوړې شي، ځکه چې د دوی په خبره اوس په هیواد کې پوره امکانات موجود دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی وایي افغان حکومت د هغو طالبانو د امنیت ضمانت هم کوي چې د سولې د خبرو په لیدو تلیواله دي.
نن په افغانستان کې دا شرایط برابر دي، د دې زمينه مشاهده ده چې ټول بین الافغاني غونډې د افغانستان د سولې پروسې پاک لبندي د نن په افغانستان کې تر سره شي. حتی ک مسلمان مخالفین طالبان او نورې مسلمان مخالف ډلې غواړي خپل استازي دغه بین الافغاني غونډه ته راولېږي، د افغانستان دولت د دوی د امنیت او د مسؤلیت پوره ضمانت کوي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه هم په یو راپور کې ویلي چې اوس د وسلوالو طالبانو دریز یو سنرم شوی او غواړي چې خپل دریز ته بدلون ورکړي. که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د دې غوښتنو په وړاندې کوم عکس العمل نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې تل ورته غوښتنو ته د رد ځواب ورکړی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د زندان باګرام څخه د خوست ولایت د بیرابیل ولسوالو سلویختنه بندیان له خوشی کې د ورښت خپل کورونو ته وسپارل شو. هغه مراسم چې د خوست ولایت مقام په ودانه کې په همدې اړه جوړ شوی ول، پوزی مسولینو له خوشی شو کسانو وغوښتل چې تر دې ورښتو په پورش منتیا خپل ولس او نظام ته خدمت وکړي. په دې اړه نور تفصیل د خوست نه زموږ همکار نجیب الله الوخیل راکړي.
د خوست ولایت د بیلابیلو ولسوالیو څلوېختنه اوسیدونکي چې له یو نیم کال نیولې تر څلور نیمو کلونو پورې موده یې د باګرام په زندان کې تیره کړې او اکثره د نړیوالو پوځیانو د شپنیو عملیاتو پر مهال نیول شوي ول، تر خوشی کېدو وروسته د ملي اردو د پوځیانو په لاس خپلو کورنیو ته وسپارل شول. د بندیانو د هرکلی لپاره د خوست د ولایت مقام ودانۍ ته د دوی په سلګونو خپلوان او دوستان راغونډ شوي ول. د خوشی شویو کسانو څخه څو تنو خپل نظرونه په دې توګه وړاندې کړل.
څلور کاله دوه میاشتې مالې باګرام زندان کې تیرې کړې. مکمل حکمدار چې موږ وایځه کړي باګرام زندان یو تعقیبی زندان دی، دومره بیا ویلای شو یعنی څلور کلم مخکې زندان د او زندان منځ کې ډېر فرق دی. هغه حالات کې حالات کوي اوس حالات او خوند نشته.
زه قری صاحب دولت خان د خوست ولایت د دوامند ولسوالۍ ستخلي کولای اوسېدونکی یم. ما در نیم کله په باګرام زندان کې تیر کړ کم نه کم. زه خپل کور نه اخته شپه واجه خپل کور نه ستخلي کول نه یوړم.
زور دل ولی یم او د سبره ولسوالۍ د لیوان هلو کې اوسېدونکی یم. تقریبا 15 میاشتې شروع ده چې ما زندان تیر کړی.
زرافات ولد رئیس زوی ولد رئیس زوی مده خو وخت رګ الحمدلله زه په خپل وخت خوشاله يم او ما تقریبا نو مې شمشته کې درګنی مینه.
د پاوزي پولیسو د عمومي قماندانې مرستال تورن جنرال مرجان شجاع خوششه او کسانو څخه هیله وکړه چې تر دې وروسته په کلک اجمنتیا خپل ولس او نظام ته خدمت وکړي.
د تاریخ په لحاظ که تاسو خپله تاریخ مطالعه کوئ، د مې انسانانو هم دستي وام دسي ډیر دسي د شهرت خواندان او ډیر باطور په تاریخ کې تیر شوی دي. بنان دا ریالیتوب دا باطرتوب د خپل پلارونو نیکونم باید متاسې تعقیب کو.
د خوست د علما او شورا رئیس مولوی حنیف شاه حسینی په خپل خبرو کې ویل په شپینه یو عملیات کې اکثره بې ګناه خلک نیول کیږي. دوی له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې پات زندانیان هم خوشی کی ترسو په دې هیواد کې سولې او امن تلاره پرانستل شي.
په دغه کې داسې خال دی چې هیڅ ګناه نه ده کړی، هیڅ جرم نه ده کړی. اسپی ولی شوی دی، تکوال شوی دی، ترلای شوی دی، مور او پلار ولاړ، لکن دای خارجون ته خپل کور نه وبسي.
دی ادوانی ورده په دې ورستیو کې افغان ولسمشر حامد کرزی له نړیوالو او افغان پوځیانو په جدیت غوښتنه کړي چې هغه بندیان ژر خوشی کی چې د دوی جرمونو په اړه کره شواهد نه وي او به برخلیکه په زندان کې پراته دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې د یو شمیر لرغونی مقدسه آثار دي چې د دې د ساتنې چې کوم خلک ذمہوارو هغوی په یو شمیر بریدونو کې وچل شوی دي. په دې باندې نور تفصیل د یوې وړې دمې نه پس. امریکای ورځپاڼه واشنگتن پوسټ په خپل یو مقاله کې لیکي چې تر 2500 کالو پورې د مسعود اخونزاده کورنۍ د افغانستان تر ټولو مقدسو لرغونو آثارو ساتنه کړې ده. په دغو کې یوه هغه چوغه ده چې ویل کېږي رسول الله خدای اغوستې وه. د دغې چوغې له وجې د افغانستان باچهان، ولسمشران او طالبان ټول د کندهار ښار ابي مزار ځان ته راښکلي وو چې سکندر اعظم فتح کړی وو او تر اوسه په کې د واک لپاره مقابلې روانې دي. ورځپاڼه لیکي چې په 2008 کال کې کله د دغې چوغې د وراثت مشري د اخونزاده پر غاړه شوه نو څکه هم دا د ډېر ویاړ خبره وه، خو د خطرونه هم خالي نه وه. د هغه نه مخکې د دغې وراثت 15 مشران د هغه پلار، ورونو او خپلوانو کله په خپلو دفترونو کې، کله په بازارونو او کله په هوایي ډګر د سر قربانۍ ورکړې وي. باور کېږي چې هغوی د دغې اسلامي تاریخ سره د تړاو له وجې یاغیانو ځکه په نښه کړل چې غوښتل یې په دغه چوغه دا وګیر شي. ورځپاڼه لیکي چې لوړ قامته او د ببرګیری خندرویا اخونزاده کله د دغه مزار چابیانې ترلاسه کړې نو یو ټوپک یې هم واخیستو. اخونزاده ورځپاڼې ته د دغې ټوپک اخیستو نه پس وویل چې داسې هیڅ یو قانون یو مولا د خپل حفاظت لپاره د وسلې اخیستو نه منع کوي چې ژوند یې په خطر کې وي. ورځپاڼه لیکي ګڼ شمېر افغانان په دې نظر دي چې په 2013 کال کې د بهرنیو پوځونو د کمیدو نه پس که کندهار د انتشار ښکار شو نو دغه انتشار به دغه مشهور آثار هم د ځانه سره یوسي او د دغو آثارو ساتونکي به هم د خطرو سره مخ کړي او په جګړه به یې بوخت کړي. ورځپاڼې ته د کندهار ګڼ شمېر اوسیدونکو ویلي دي چې د اخونزادګانو د وژنې لړۍ په 1996 کال کې هغه وخت پیل شوه چې کله د طالبانو یو سترګې مشر ملا عمر دغه چوغاو زیارت ته ورغلو. هغه وخت کندهار د طالبانو په واک کې وو او د کابل په لوري تابعه کړې وه. یو شمېر عیني شاهدینو ورځپاڼې ته ویلي دي چې ملا عمر د اخونزاده ورور قاري شاولي ته وویل چې دا دې زه راغلم، ما ته اجازه راکړه چې د دغې چوغې دیدار وکړم. ورځپاڼه لیکي چې کله نه دغه چوغا د افغانستان پخوانی باچا احمد شاه دراني کندهار ته راوړې ده. تر دوو پیړو پورې د اخونزاده کورنۍ صرف هغو افغان مشرانو ته د دغه چوغې د زیارت کولو اجازه ورکړې وه چې قانوني مشران وو. خو د دغه هیواد په جنوبي برخه کې د مولا عمر زیاتې مشهورتیا او تر زیارته پورې هغه سره د راغلو ګڼ شمېر ټوپکمارو له وجې هغوی سره بله لار نه وه چې هغه ته د زیارت تر هغو ځایونو لاسرسی ورکړي چې د ډیرو دروازو، قلپونو او پټو المارو شاته د عام ولس نه پټ وو. اخونزاده ورځپاڼې ته ویلي دي چې موږ هیڅ اعتراض نشو کولی ځکه چې ملا عمر کمانډر وو. اوریدونکو په خلیج ټایم ورځپاڼه کې په پاکستان کې انصاف نشته تر سرلیک لاندې په یو مقاله کې ویل شوی چې له 15 کلونو تیرېدو وروسته هم د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو د وژنې تر شا پټې کړای ښکاره نه شوې. په مقاله کې د بېنظیر بټو له خولې ویل شوی چې د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف پنجابي ملاتړو د دې د مرګ دسیسه جوړه کړې وه. د دغې مقالې مهم ټکی هارون باچا دراوروي.
خلیج ټایمز ورځپاڼې د امریکایي خبریال او لیکوال اریک مارګولس مقاله خپره کړې ده. نوموړی لیکي تر هغې چې بېنظیر بټو ماته لیکلې د نوي کال مبارکي زما دفتر ته راورسي زما دغه پخوانی ملګری وژل شوی وه. مارګولس لیکي بېنظیر بټو چې دوه وارې د پاکستان وزیر اعظم جوړه شوې وه 15 کاله د مخه د دې هیواد په راولپنډی ښار کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال ووژل شوه. د لیکوال په خبره له یوې خوا کې بېنظیر بټو په خپل ملاتړو ډېره ګرانه وه او د پاکستان یو ژغورونکي ګڼله، نو له بلې خوا د دې مخالفانو له نوموړي سره نفرت کوو او دا او د دې خاوند آصف علي زرداري په اداري فساد او د امریکا لپاره په ایجنټای تورنول. لیکوال زیاتوي د خواشینۍ خبره دا ده چې له 15 کلونو تیرېدو وروسته چې په دغه ټوله موده کې هم د بېنظیر پیپلز پارټي په اقتدار کې پاتې شوی لا هم د نوموړي د وژنې تر شا پټ لاسونه نه دي ښکاره شوي. په مقاله کې راغلي د بېنظیر د وژنې د ملګرو ملتونو پلټونکې ډلې په خپل رپورټ کې وویل چې د پرویز مشرف حکومت د هغې د امنیت لپاره مناسب ګامونه نه و پورته کړي. په مقاله کې دا هم ویل شوي چې واشنگتن غوښتل د مشرف پر ځای بېنظیر د پاکستان مشره جوړه شي. لیکوال مارګولس وایي له بېنظیر بټو سره په لومړي ځل د خپل یو شریک ملګري د واشنگتن په کور کې ولیدل. دا د 1990 لسیزې د پیل کلونه ول چې نوموړی جلاوطن شوی و، پیسې ورسره هم لګې وې او د راتلونکي په اړه نهیلې هم و. نوموړی له بېنظیر سره د لندن او د کینیډا د ټورنټو ښار د خپلو ملاقاتونو په اړه هم لیکلي دي. دی وایي موږ دواړو به په دې خبره چې څرنګه د پاکستان د اوږدې مودې مسلې حل کېدای شي اوږده بحثونه کول.
اوریدونکو په قبایلي سیمو د بې پیلټ الوتکو بریدونه له 2004 کال لایسنس پیل شوې دي. د راغونډو کړو معلوماتو پر اساس پر روان کال کې د بې پیلوټ الوتکو یو کم سلویخ حمله شوې دي. په دې حملو کې 202 سلویخ مشکوک وسلوال وجل شوې دي چې پکې ځینې مهم وسلوال هم شامل ول. د روان کال ډرون حملو شمیر د تیر کال پر تله کم دی. په دې اړه نور تفصیل د خپل خبریال په دې رپورټ کې اورو.
په قبایلی سیمو کې د القاعده ملاتړو وسلوالو پر ضد امریکایي بې پایلوټه الوتکو لخوا میزایلي بریدونه له کال 2004 څخه پیل شوي دي چې په 2004 کال کې یوازنی برید د وسلوالو هغې وخت مشر نیک محمد باندې د جون میاشتې په 13 نیټه باندې شوی و. په کال 2015 کې 2، شپږم کې 2، 2009 کې 4، 2008 کې 6، کال 2009 کې 45، او په کال 2010 کې 160 بریدونه راپور شوي دي چې پکې د 100 نه زیات یوازې په شمالي وزیرستان بیلابیلو سیمو باندې ترسره شوي دي. په کال 2011 کې د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه 15 او روان 2012 کال کې ټول 9 میزایلي بریدونه ترسره شوي دي. په دغه بریدونو کې یوازې یو برید په ورغزی ایجنسی کې شوی چې نور ټول په شمالي او سویلي وزیرستان کې شوي دي. د 2012 کال 9 ډرون بریدونو کې د یو شمیر مطبوعاتي راپورونو او مشال ریډیو د شمیرې له مخې 28 د وسلوالو استعمال لاندې کورونه یا پټنځایونه او 13 ګاډیان تباه شوي دي. په دغه بریدونو کې 3 میزایلي بریدونه په موټرسایکلو باندې هم شوي دي او د دغه شمیرې تر مخه ټول 2012 کال بریدونو کې 199 میزایل داغلي شوي دي. دا یو شمیر نړیوالو مطبوعاتي ادارو د شمیرې تر مخه کال 2012 ډرون بریدونو کې ټول 208 وسلوال چې پکې ځنا مهم لوړپوړي وسلوال او بیا ځنا عام خلک وژل شوي دي. 2012 کال ډرون بریدونو کې مطبوعاتو د مهم وسلوالو د وژنې راپورونه ورکړي دي، لکه 2012 کال ړومبې میاشتې په 10 نیټه د میرانشاه بازار سره نږدې خروانۍ سیمه کې د القاعده اپریشن چیف اسلم اوان مقامی نامه عبدالله خراسانی، دویم میاشتې په 9 نیټه میرانشاه بازار په یو کور باندې میزایلي برید کې د خراسان ګروپ مشر بدر منصور سره د 14 نورو ملګرو، او دریم میاشتې په 13 نیټه شمالي او سویلي وزیرستان په پوله 2 بیلابیلو بریدونو کې مولا نذیر ګروپ نائب شمس الله سره د 14 نورو ملګرو ووژل شو. دغه رنګې مطبوعاتو د 2012 کال جون میاشتې په 14 نیټه میر علي حسوخیل کې د القاعده دویم مهم مشر ابو یحیی علی بی سره د 14 نورو ملګرو، اتمې میاشتې په 24 نیټه شمالي او سویلي وزیرستان په پوله 3 بیلابیل بریدونو کې د ایست ترکستان غورزنګ 4 مهم وسلوالو په ګډون 14 وسلوالو د وژنې راپورونه ورکړي دي. 2012 کال ستمبر میاشتې په 24 نیټه میر علي موسکی کلی کې د القاعده مهم غړی ابو کاشا العراقی او ابو صالح المصری، او 2012 کال 12 میاشتې په 6 نیټه باندې میر علي مبارک شاهي سیمه کې د القاعده مهم مشر شیخ خالد الحسین چې پاک ابو زید هم پیژندلی کېدو د مطبوعاتو راپورونو تر مخه په ډرون برید کې ووژل شو. راپورونه وایي ابو زید ابو یحیی علی بی ځایناستی و چې د القاعده ویبپاڼې هم په اړه راپور ورکړی و، خو پاکستانی چارواکو د دې تصدیق په اړه څه نه وویل. په کال 2012 کې یو برید شمالي وزیرستان تپی غونډي کلی کې د سرکاري سکول ریټایرډ هیډ ماسټر ورېشم جان په کور هم د اکتوبر میاشتې په 24 نیټه باندې شوی و چې پکې د نوموړي کوروالا او یو ماشوم هم ژوند دلاسا ورکړی و. پاکستان په قبایلي سیمو کې د امریکا لخوا ډرون بریدونه د خپلې خپلواکۍ پر ضد ګڼي او دغه بریدونه د ګټې پر ځای تاوان ګڼي، خو امریکا ډرون بریدونه د القاعده او ځایي وسلوالو زالو له منځه وړلو لپاره مهمه وسله ګڼي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د 400 په شبقدر کې د ملک آباد او شاوخوا کلو اوسیدونکو د سانویز د کړو خونځي ان لري. دوی د حکومت غوښتنه کوي چې باید ورته یو خونځي جوړ کړي. په دې اړه د موږ همکار دا رپورټ لري.
د
د شبقدر په سیمه ملک آباد کلی کې د هلکانو د جنکوز د کونکو لپاره کوم میډل یا های سکول نشته دی. نو د پرایمری تعلیم نه پس ته ځایي ولس په وینا چې د پرایمری سکول نه وتلي نیم ماشومان چیرته د بهرنو کلو اسکولو ته ځي او نیم زده کوونکي سبق پرېږدي. یو ماشوم نه مو پوښتل کوم جماعت او په کوم سکول کې سبق وای؟
اتم کې گورنمنت های سکول نمبر دو چل گزی بابا سر مټمول شي تکلیف خوري دي بس سر وختي کې زو یخنی مې په سیکل زو زیلر دي.
یو بل زده کوونکي وای هغوی ته په لری سیمو کې سبق ویل ډیر ګران وي ځکه نه خو په وخت هغوی اسکولو ته رسیږي او ورسره د تګ راتک سزریه هم نوی.
حزب الله لسم کلاس گورنمنت های سکول نمبر ایک مٹا مال ہے اول تم گزو پیدل جو سال وقتی نیم گھنٹا ٹرپ آو پا وقتی رس او چی آزو هم نا وقت کی گھنٹا دو لیٹری گو
او یو سپنگیری دکاندار چی پخ پلے هم تر لسم جماعت پوری زدکڑی کڑی دی ویلی د هغوی ماشومان د پنځم جماعت نه پس که وس لري خو لوړې زده کړې وکړي گینی کروندې کوي او د لوړو زده کړو محروم پاتې شي.
امداد الله مسکولونه خو جی کلی غټ ته سکولونه پکې مطلب دا چې واړه واړه دي دا داسې چې دله د میډل یا داسې ښه درجه ورکړي شي نو صحیح به شي. زموږ واړه چې کم دی نو لرې لرې پورې ځي دغه مطلب چې وږي مې هلته غریبانان دلته خلکو غریبي هم دي پیسې هم ولدول نه شي ورکولی چلته کې پیروټۍ چې وکړي د سکول د اتنه تللو لکه سیکل دغه شتو وس نه یا مطلب دغه یو ځای لري نه دي وجه نه پرېږدي پکې کسان ډېر.
د سیمې یو بل اوسېدونکي د حکومت څخه وغوښتل.
زما نوم جاوید ګل. په کار خو ده چې دلته کې یو سکول کولی شي که سیکنډري
تعلیمی چارواکو سره خبرې وکړې. نو د هغوی په وینا چې ملک آباد کې د های اسکول جوړول د حکومت کار دی خو ولې په دغه ځای کې د ولس یا د زده کوونکو شمیر داسې زیات نه دی چې های اسکول پکې جوړ کړی شي او د لوړو زده کړو د تعلیمي ادارې جوړونې لپاره ضروری ده چې د سیمې د زده کوونکو شمیر د تعلیمي قانون تر لاندې پوره وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د کرکټ بورډ د هیواد اے ټیم لپاره د 14 لوبغاړو انتخاب کړی دی. د 14 لوبغاړي تر ازموینې وروسته د لوبډلې برخه ګرځېدلې دي. په دې اړه باندې د جلال آباد نه زموږ همکار باز محمد عابد دا تفصیل لکه.
د افغانستان کرکټ بورډ د الیف ټیم لپاره د هغه 14 تنو لوبغاړو نوملړ په ډاګه کړ چې د تیر یوې میاشتې راهیسې په دوو بیلابیلو ازموینو کې لټون پیل شوی و. دا 14 کسیز ټیم به د کرکټ د ملي ټیم ملاتړی وي. د الیف ټیم منیجر شیراغا امکار وایي چې کرکټ بورډ په پام کې لري چې د دغه ټیم لوبغاړي به نورو هیوادونو ته د کرکټ د تمرینونو لپاره ولېږدوي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پخوانی لوبغاړی او د ننګرهار کرکټ اکیډمۍ مشر هستی ګل عابد خوخو چې د دې اکیډمۍ څخه شپږ تنه لوبغاړي الف ټیم ته قبول شوي دي.
خوشبختانه برته مو چې د ننګرهار کرکټ اکیډمۍ نه په دغه اے ټیم کې د ننګرهار اکیډمۍ شپږ تنه لوبغاړي راغلل چې هغه د جملې نه دو پاس بازاران چې باتین شاه او عبدالعادل نیمیږي پر سره سپینر بازار او لاونډر د زمیر خان راغی همدغه سه عبید کونړی نسیم کسب او عدنان هم د ننګرهار کرکټ اکیډمۍ نه د افغانستان د
لوبغاړي چې اوس الف ټیم کې قبول شوی خوشاله وو چې د دغه لارې به ملي ټیم ته لار پیدا کړي.
نوم مې محمد نسیم قصاب د ننګرهار اوسیدونکی یم. اته کله کې اجلاګیا یم چې خپل کرکټ کوم اوس چې په افغانستان په سطح د اے ټیم کې زره علم اوس به زنور زیات کوم چې ملي ټیم ته راشم.
زما نوم د شیر محمد شیرزای چې د 2009 کال د نوناس کالونو کپتان پاتې شوم او اوس اے ټیم ټرایل کې زه مرستیال یعنی وایس کپتان ټاکل شوم. اے ٹیم جوړ شو د افغانستان لپاره ډیر ګټور تمامي ځکه چې دا زیاتره پلیران ضایع کېدو او اوس داسې مرحله راغله چې هغه د ضایع کېدو نه بچ کیږي کولی شي چې یو ښه کرکټ وکړي.
د الف ټیم د دغه 14 کسیزې ډلې ټاکنه د کرکټ بورډ د ټاکونکو ډلې مشر رئیس احمد زی کبیر خان نوروز منګل کریم صادق او امید حسن کړی ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د ستورو لټون پروګرام روسته پړاو به د هغه غوره لوبغاړو ترمنځ د راتلونکو 2013 کال په اخر کې په کابل کې تر سره کړی او غوره لوبغاړي به د ملي لوبډلې خکته ځوانانو ملي لوبډلو ته وټاکي. یاد دی وی چې د الف ټیم او د افغانستان د ملي ټیم ترمنځ سیالۍ به د 2013 کال د جنوري په 2مه 4مه او 6مه نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې جوړیږي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس وخت راغلی دی د خبرونو د لنډیز نو راځي چې ورشو انیس اجمل ته.
نن د بلوچستان په مستونګ ضلع کې د شیا زائرینو پر بس بمی چاودنه کې 19 کسان وژل شوي او تر شلو شو بل دي. نن د خبر پختونخوا په خبر سره نسی تختول شوی یو وشتو لیوی سواک سرتیرو مړی موندل شوی دي. په شمالي وزیرستان او خبر ایجنسی کې په مختلفو پیښو کې د دوو سرتیرو په ګډون شپږ تنه وژل شوی دي. افغان حکومت پر طالبانو غږ کړی چې وسلې کېږدي او سیاست ته په مخ کول سره دي راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. په فلپاین کې په یو بس د برید له امله اووه تنه شو بل شوي دي. او د پاکستان او هند ترمنځ د کرکټ په یو ورځنۍ لوبه کې د ناصر جمشید د سنچری په مټ پاکستان هند ته شپږو وکټو سره ماتې ورکړه.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د مشال لیډیو د نه ساعت خبرونو د اوریدو لپاره یو جهان مننه. تاسو کولی شئ چې موږ سره خپل نظر شریک کړئ چې دا خبرونه موږ نور سمره ښه کولای شو. اوس د دې خبرونه لپاره چې تاسو ته مې د فضل افریدی او انیس اجمل په مټ وړاندې کړه، ما مجید بابر ته هم اجازه راکړئ او په دې سپو باندې تاسو د امریکا غږ ډیوا ریډیو اوریدئ. خات آباد او بریالي اوسئ.